روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم. مرګی یا سره یو ډول عصبی ناروغي ده چې د انسان په مغزونو کې د مکررو اختلالاتو لکبل رامنځته کیږي. لدې حمله سره انسان په ځمکه لویږي او په حواسو او حرکتونو کې تغیرات راځي. تاسو د مرګی په اړه څومره معلومات لري؟ د مرګی په اړه ولسی تعبیرونه څومره سم دي؟ په مرګی د اخته ناروغانو د درملنې لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مجیب خپلواک. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422112601. بل شمیره ده 00422112601. ډیرو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم راته خپلې پوښتنې پریښې دي. دغه راز واتس اپ ته مخکنه په غږیزه بڼه پوښتنې رالېږلي. په دې خبرونه کې به موږ په ترتیب سره خبرو او ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه ورته کوي او پوښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځي په فایل کې لدینه بحث شروع کړو چې دغه مرګی یا سره څه ډول ناروغي ده او څنګه یې په ساده الفاظو اوریدونکو ته ورپیژندلی شو؟
نړۍ باندې سلام وړاندې کوم تاسو ته قدرمن لیدونکو ته. هیله مې ده چې ټول سره روغ جوړ صحتمند اوسئ. سره یا مرګي چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مرګي په نوم ډېر زیات خلک یې پیژني، داسې ناروغي ده چې په دماغ کې د نه انډول شتون یا د دماغ د فعالیت یا د اصلا د اعصابو د فعالیت فعالیت کې د انډول نشتون لکه والا د وجنه چې کوم عدم توازن را مخته کیږي د تا او هغه حملات چې په کس باندې راځي د تا سره وایي. چې زموږ تاسو په ټولنه کې رنگ رنگ انګیرنه په دې حق له موجود دي. ځینې خلک یې پیرای نیول وایي، ځینې خلک یې نور داسې نمونه ورته وایي، او اکثر کسان چې په دغه ناروغي پوختي اخته دي دوی په ناسمو انګیرونو ناسمو کړنو په ټولنه کې دوی مخکې کیږي. نو دا داسې ناروغي ده چې د انسان په واقع نه ده، د انسان د دماغ او د اعصابو د نورونو د فعالیت له وجې چې فعالیت یې په لازمه توګه انډول ونه لري نو له دې وجې رامخته کیږي. او رنګارنګ تعبیر او تفاسیر هم په مختلفو ټولنو کې په دې کې په دې اړه وي. مخکې مې اشاره وکړه لازمه ده تاسو په ټولنه کې کسان چې د داسې ناروغیو سره مخ وي نو کله ناکله خلک دا وایي چې مثلا دوی ته د په داسې حالاتو کې بوټان ورته په پوزه کې ونیول شي.
ډاکټر صاحب دغه ځینې ټوټکې سته ولسي په دې به وروسته خبرې وکړو. مثلا وایي چې لګوتې ونیسئ چې خبرې وکړي سره لدې چې په هغه وخت کې له ناروغ نه فکر کوم رنګارنګ غیر اختیاري غږونه هم پورته کیږي. بیا د خلک داسې تعبیر ورکوي چې ممکن پیریان په د باندې ناستی دا. البته ولسی تعبیرونه به وروسته به خبرې پیو کو چې طبي مسالو سره څومره اړخ لګي. اوس راځي په همدې مسله کې لږ تم شو. په همدې ابتدا کې تاسو دا د دماغي اختلالاتو پایله وګڼله. دغه دماغي اختلالات څه ډول رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ دا له یوې ضربې وروسته په سر باندې رامنځته کیږي او کنه ممکن طبیعتا یو کس چې مثلا مغز یا دماغ سمه وده ونه کی په هغه کې رامنځته کیږي؟ یعنی د مرګي د پیدا کېدو اصلي ریښه کومه کیږي؟
دا مختلف عوامل لري. د مرګي لپاره مختلف عوامل شتون لري. یو یې دا چې د وراثت مسله ده. وراثت مسله په دې معنا چې هغه کسان چې مور او پلار یې اخته وي په دې ناروغۍ باندې، هغه کسان چې په خپل نږدې د کورنۍ نږدې غړي چې دوی سره د وینې اشتراکات موجود وي، هغوی کې دا ناروغي وي دوی ته انتقالیږي. دا یو وجه ده او دا کېدای شي تر اکثرو نورو لاملو ډېر غټ لامل هم دا وي. ځینې حالاتو کې هم دا کېدای شي چې یو ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د موجوده کسانو هغه دایګان چې دي هغه نرسان چې دي د زیږونې دغه پروسه دوی ونشي ښه مدیریت کړی، په داسې یو حالاتو کې هم کېدای شي ماشوم ته صدمه ورسیږي او کېدای شي چې ماشوم په راتلونکي کې د سر یا د مرګي سره مخ وي. ځینې ماشومان هغه کسان وي چې دوی لویږي له داسې ځایونو نه چې دوی سر په ځمکه لګیږي یا په یو ځای، یا هم ځینې وختونو کې هغه کسان چې مثلا په سر باندې ضربه خوري. دا هغه عوامل دي چې د فزیکی عوامل کېدای شي، وراثتي او فزیکی. په ځینې حالاتو کې هم د بعضی دارو او درمل استعمالول هم کېدای شي چې د سر لامل وګرځي، او ځینې وختونو کې هم ځینې خاص حالاتو سره مخ کېدل لکه په ځینې خاص ځایونو کې کار کول هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا هغه کسان چې ډېر جګ غږونو سره همیشه په کار بوخت وي، هغه کسان چې مثلا په اکسری کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا داسې یو ځایونو کې کار کوي چې هلته د مخابراتو پرازیت په دوامداره توګه وي، نو دا هغه عوامل دي چې کېدای شي چې په یو کس باندې اغیزمن وي او د سری یا د مرګي لامل وګرځي.
بله، او ډاکټر صاحب، نن سبا په افغانستان کې یو بل ستونزه هم ډیر عامه ده، هغه تشویش او ډیپریشن. د ډیر خلک تشویش کوي، مثلا اقتصادي وادي خنوي تر ډیره تشویش دی ته کوي، یا مثلا ځوانان ویل بیکاری نه کړيږي. له تشویش او ډیپریشن سره هم دغه مرګي کوم اړیکه لري؟ یعنی په لاملونو کې راتللی شي
اړیکه لري؟ هو بالکل اړیکه لري، خو په ځینې حالاتو کې په هغه کړنه چې له ناروغ نه صادریږي دا یو څه ناڅه مختلف او متفاوت وي. خو په عامه کې هغه کسان چې سره یا مرګي لري هغوی کې تشویش وکړي، نو په هغوی باندې د سره یا د مرګي ناروغۍ حملات اکثرا ډېر تصور کېدای شي، او په دوی باندې دغه حملات کېدای شي چې تر ډېره بریده راشي.
ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو هم غاڼې پښتنې راته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پریخېدي، دغه راځي واتس اپ ته ځینې پښتنې را لېږلې دي. راځي دی اوریدونکو پښتنه به وورو چې څه ویل دي، دا ورته جواب کو، بیا به همداسې مختص زکه مغواړو چې تر ډیره اوریدونکو ته نوبات ورکو. دی اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم. عبدالغفار د هلمند مرکز لشکرګاه خدای پیغام د ازادي رادیو روغتیا خبرونه ته پیژنم. ما نو درې کلن غېدی کله چې جړا سي د جړا حالت کې دا سی په قسم تور سي شي ساي باندې سي پس په صد سي بیا چې کله په هوښ راشي د ډېر سخت ستړیا احساس کوي، په دا ستړیا کې کله کله خوب سي وي سي دا غم مرګ یې شمېر کیږي کنه شمېر کیږي. نو څه دوايي کړی خاص ګټه نه دا وکړي.
ډاکټر صاحب، لشکرګانو د دې اوریدونکو پښتنه او ګرچې کیفیت د غږم خنه و، خو پښتنه حتما تاسو هم اخیستي وای. درې کلن زوی مې دی، کله چې په جړا سي له جړا سره سم وای به صد شي او د ستړیا احساس کوي، کله کله وای په دې ستړیا کې هم داسې پسی ودی سي. آیا وای دا هم د مرګي علامه ده کنه؟
دا نشو ځکه ویلی قطعا نتیجه نشو چې حتما دا به مرګي وي، ځکه چې فیملی ستوري ته موږ ضرورت لرو چې غواړې ځینې نور سوالونه چې له ځینې باید وپوښتل شي چې آیا د سر یا د مرګي ناروغي د دوی په کورنۍ کې مثلا د دوی پلار په خپله دا شخص، یا د دوی د ماشوم مور، د ماشوم مثلا نیکه، د ماشوم نور هغه کسان چې ورسره د وینې اشتراکات لري، آیا دوی په دغه ناروغي باندې اخته ول کنه ول د سری د مرګي په ناروغي باندې؟ دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې معمولا دغه داسې حالت چې مثلا په ژړا کې یا په اکثرا په داسې حالاتو کې چې په ماشوم باندې فشار ډیر وي که مثلا را پریوزی، یوازینی لامل دا نه وي چې مثلا دوی په سره اخته وي، کېدای شي چې نور عوامل، نور مسائل او نور مشکلات هم موجود وي چې هغه معاینات هم باید وشي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم معاینات کړي دي، آیا ډاکټر صاحبانو ته دوی مراجعه کړې ده او که نه ده کړې، او که یې کړې وي بیا کوم دوا استعمال کړې وي. نو په عامه کې زه دا وایم چې د داسې یو ماشوم په هکله دا به ښه وي چې د ډاکټر صاحبان چې د عقلي عصبي یا عصب شناسان دي دوی ته مراجعه وشي، او یو وری ماشوم ورته وښودل شي چې ډاکټر صاحبانو سره نورې پروسیجرونه دي چې د هغه په اساس هغه پروتوکولونو ته په کتو سره د دې تشخیص به وشي چې دوی سره دي، دوی سره سره تشخیص کیږي او کله. یعنی په عامه توګه یوازینی دغه پریوتل د دې لامل نه شي کېدای چې موږ حکم وکړو چې خو دوی به د سپری یا مرګي سره دوی مواجې دي او کله،
او کور ودان د غوریدونکو ته وایم چې چیرته زموږ غاغاوري خده چې د ډاکټر سبل سپارښتنې سره سم یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، د کورنۍ تاریخ چابه معلومه سي او لزینو معایناتو وروسته ممکن کراشي چې آیا زوی د مرګي یا د اپلیپسي یا د ساره تکلیف لري او کنه. که چیرته دغه تکلیف خدای مکړه ولري، ممکن د درملنې لپاره یې ورته لارې چارې پیدا شي. ډاکټر صاحب ورزو، زموږ یو بل دایمي اوریدونکي قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې ده سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو د مرګي په اړه باندې څه وایي او کومه پښتنه هم لري؟ مهرباني.
د مینې په لحاظ باندې د تیر اختر مبارکي درته خدای تعالی عبادتونو قرباني دې امت زموږ سره شي قبول کړي. تاسو ته هم درنښت او سلامونه، تاسو مېلم ډاکټر صاحب ته هم درنښت او سلامونه. او واقعاً زه خوشاله یم چې داسې متخصصین لرو، او بل چې زموږ د شریعت د کتابو نظر بل شی دی، فکر کوم په اخر کې به نظر سره موافق شي. یو خو زه لږ نظر پردغه در کوم چې هغه وخت ما هغه ورځ چې ما اوتشا پروګرام جوړ کړی وو د هبرو شهې په باره کې، د کانګو په باره کې، نو زه د اختر په دوه مو درېمو ورځ چې موږ وګرځېدو په جوزجان کې، دغه هبرو شهې چې هر څومره موږ اګای خلکو ته ورکول هر څومره ویل، بیا هم هبرو شهې د خلکو نه و مراد کړی. پر یو کیلومتر یا پر سل متر باندې بس په دې سړک باندې چې زه ګرځېدلم، د انډیوالانو سره انډیوالانو براتو چې دلته چې دای وینو وي نجاستو دا چې تلې دلته چې ولې په لار کې به غورځولې لازم خلک دوغنه پروا خلک دي، دغه هیڅ څه نه نو مراد کړي. خو په هر صورت افغانستان خلکو ته چار سونه ډیر وایي دوی خپل کار کوي. بلا به سودا د مرګي و دغه ته موضوع ته زموږ په شریعت کې د مرګي یا سر چې طبیبان یې سره بولي یا مرګي بولي، زموږ په شریعت کې دې ته اوایي پری وایي. زموږ د شریعت په کتابونو کې ډاکټر صاحب جز ما خبرو ته غوږ ونیسي، بیا به دې خپل ترجمه په وایي. زموږ د شریعت په کتابو کې حیات الحیوان یو کتاب دی، هغه د دې حیواناتو ډولونه هم بیان کړي دي، نوشته کړي هم دي، اقسام هم ځینې بیان کړي دي، د جنیاتو اقسام هم ځینې بیان کړي دي، الا تمیزي په ټول. نو دغه ته زموږ اغا صاحبان او ملا صاحبان کوم خلک چې د شریعت په کتابو کې وارد دي، دا یو اوایي پیری بولي، او د امیرګي د عادت لري بلیدل وروځي صاحب تاسو په امیرګي اخته شوی دي، او تر نورو دا ډیر ښه دي په اخته کېږي د امیرګي د شي زوال ده خو ان شاء الله.
غاګ مل رو قاری سمو مهرباني. وو
او د امیرګي د شي ښه دي چې تر نورو ډیر ښه دي په اخته کېږي، او بل دا دي چې موږ د ملا صاحبان وو د شریعت کتابو ته هغه صاحبان ته چې بیا خلک مراجعه کوي، هغه وایي دا اوایي پیری دی، دا چې تقریبا ژر په لاس نه راځي، دا تر د نورو پیریانو یا تر د نورو جنیاتو نو کې درن هم دی، اغلا زم دی، مرض هم ډیر دی. زموږ د شریعت کتابو ته دا وایي. نو د ډاکټر سره پوښتنه دا ده، زموږ په شریعت کې خدا کتاب، زموږ د شریعت کتابونه خدا وایي چې دا بیا د دغه واسطه وو، د دعا واسطه وو، د تعویذ په واسطه باندې بیا شکیږي، بیا مسخره کوي. نو د دې پوښتنه دا ده چې زموږ د شریعت په کتابو کې خو ښځې ډېرې په اخته کېږي، او هغه ښځې په اخته کېږي چې داسې په کم سن واده شوي، یا هغه ښځې په اخته کېږي چې په کور کې حال بد وي. ستاسو د طب په کتابو کې په نورو کې دا مرګې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې؟
کور مودان قاری صاحب پښتون ډیر ډیر مننه، سلامات او سهیل تبصیر مو مننه، او له پښتنې مهم مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو څو وایي راځي زه به دغه بحث لګنورم ډاکټر صاحب واځي کوم. اول به تاسو قاری صاحب پښتون په پښتنه باندې تبصره وکي، بیا آیا د پیرینی ول هم فکر کوم یا وستون زده په ټولنه کې په ټولو ټولنو کې د پیرینی ول او د مرګي توپیر ممکن سره موجود وي؟ ډاکټر صاحب څه وایي تاسو د طبي پلوه کوم توپیر شته او کنه هم دغه د عصبي ناروغي یو ډول دی؟
نړۍ مننه، دا ډېر لوی سوال دی. د راین حال داسې سوال دی چې زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا مشکلات هم زیږوي. مشکلات په دې معنا زیږوي چې علم ډېر مسائلو ته مستند دلایل لري، خو زموږ او تاسو په ټولنه کې دا خرافي وجهه ډېره زیاته رایجه شوې ده. مثلا یو کس هغه سبتدي و هغه سبیه وایي چې دا هوایی شی دی او دا هوا نه راځي، او دا خبرې دې ته علم کې بېخي اصلا ځای نه لري. علم کې علیت او معلول پسې ګرځي او هلته هر شي ته مستند دلایل لري. یعنی زه نه غواړم چې ځینو کسانو ته دا ذهنیت پیدا شي چې ولا ډاکتران ګویا منکر دي دغه مسایلو، خو علم اصلا دغه مسایل نه تاییدوي او نه هم شتون لري دغه مسایل چې د علم په باره کې تبصره وکړي یا څوک ثابته کړي. تر ننه پورې چا دا نه ده ثابته کړي چې څه رقم دا پیری د انسان په وجود را ننوځي او دا څه رقم یو ارتباط موارئ دی. اصلا دا شی نه ده ثابته شوی او متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې همداسې رایجه شوي ده. او ځینې کسان هم ورته مختلف دلایل وایي، خو یو هم مواجه نه دي، یو هم علمي نه دي، یو هم ثابت شوي نه دي. او اوس علمی مستند دلایل بس استاد ته وایم چې دا سره یا مرګي والې پیرای نه ده او د پیری سره ارتباطات سره تړلې خبره نه ده. ګورې زموږ تاسو په ذهن کې دا غواړم چې ډېر په ساده الفاظو کې مثالونه وایم چې زموږ تاسو ټولنه کې
مهرباني
ډاکټر صاحب هغه کسان چې اوري زموږ تاسو خبرونه کې دي شي چې په کلیو باندې کې خلک ووري چې ذهن یې خلاص شي. ګورې زموږ تاسو په ذهن زموږ تاسو په دماغ کې زموږ تاسو په مغز کې زموږ تاسو په عصبي سیستم کې ډېر نازک تارونه، ډېر نازک رګونه چې هغه ته مویرګ وایي، یعنی د ویښته په اندازه رګونه وي. او هر یو د دې ځان ته یو انرژي ده، هر یو د دې په دې کې ځان ته یو خاصه کړنه د ته متمایزه ده. هر یو ځان ته یو وظیفه لري چې هغه کې کله په کافي اندازه وینه تیره نشي. ګوري ویښته ډېر زیات ضعیف ده، خو په همدغه اندازه رګ دی او دغه په منځ کې به وینه تیریږي. نو که هغه په یو رګ پکې بند شي، د انسان په دماغ کې مشکلات جوړیږي. او که دغه وینه ودرېږي نو یا بند شي، نو په همداسې حالاتو کې د انسان په دماغ کې مشکلات او اختلال جوړیږي او دا بیا ریپ راپریوزي یا یې غږ نه راوزي یا یې بدن شخ پاتې کیږي یا یې لاسونه نیغیږي یا په داسې حالاتو کې دوی یا یې غږ کې تغییرات راځي یا خبرې نشي کولای یا که الفاظ هغه وایي داسې الفاظ لخلي نه ووزي چې هغه نامناسبه نامتناسبه او غږ کې هم تغییرات راځي. په دې کې اصلي لامل دا دی چې په دماغ کې دغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وویلې، دغه فعالیتونه کې اختلال زند یا خند راشي، نو په همدې دلیل د انسان کړنې د انسان عکس العمل په دې کې توپیرات راځي. نو په همدې دلیل دې ته علم ډېر مشخص میتودونه لري او ثابتوي د سیټي سکن په ذریعه، د الکتروانسفالوګرافي ماشين په ذریعه دا معلومیږي چې په دغه د انسان په دماغ کې کومه حصه کې کوم قسمت کې مشکل یا خند یا ځن رامخته شوی چې د انسان په پوکلنه کې داسې یو مسأله رامخته شوې ده. دا ثابتیږي د علم په ذریعه. نو دا چې ځینې خلک پیری بولي او پیری نیول بولي، دا ټولې غلط انګیرنې دي متاسفانه. او زموږ تاسو په ټولنه کې دا ذهنیتونه ډېر رایج شوي دي. مخکې له دې نه چې مثلا دا کس په ډېرو کلیو باندو باندې وګرځوي، کافي ده چې یو ډاکټر ته یې بوزي او یو ډاکټر به یو معاینات ورته کوي، د معایناتو په ذریعه مشخصه دوا به ورته ورکوي چې هغه کوم قسمت د دماغ کې چې اختلال وارد ده چې کار نه کوي، همغه د پاره به مشخص درمل نشته، مشخص درمل شته، هغه درمل به ورته ډاکټر متخصص ډاکټر ورکوي چې دا مشکل برطرف شي. نو دا چې مثلا په کلیو کې وګرځول شي، په توره کوټه کې واچول شي، له ټولنې نه مثلا یو قسم ګوشه وساتل شي، دا ټول هغه غلط انګیرنې دي چې متاسفانه زموږ او تاسو په ټولنه کې ډېر زیات بلاوې سکولې دي. بل خوا یو ډېر ښه استدلال د دې په خبرو کې دا و چې مثلا د ښځو په منځ کې هغه نجونو کې چې مثلا وړې واده شي، د دوی په منځ کې دا مسلې ډېرې وي. خو معلومه خبره ده هغه چې وړه ماشوم واده شي، ماشوم به د ژوند په مسایلو باندې څه پوهیږي. هغه چې وړه ماشوم واده شي نو هغه ته د تشویشونو رامختوي، او اکثرا هغه ماشوم چې په واده ورکول کیږي هغه ته دغه واده هم په زړه نه وي. نو دا هغه لاملونه وي چې په دوی باندې داسې یو غیر عادي حالات راشي چې هغه ته بیا دوی وایي چې پیریان نه ویل دي، پیریانه ده یا دا یا هغه. دا ټول غلط انګیرنې دي. که هغه لکس په خپل ژوند باندې پوه شي، هغه د خپل ژوند په تصامیمو باندې پوه شي، نو هغه به نه به پیرانه شي او نه به پیری ونیسي. نو دا هغه مسائل دي چې په کورنۍ تاوتریخوالو کې موږ تاسې ډېر زیات مسائلونه لرو، او دې ته علیت و معلول په علم کې هم مشخصه ده. هغه ماشومه چې واده شوې ده د ژوند په مسائلو باندې نه ده پوهه، او د ژوند په مسائلو باندې نه پوهېږي. تشویشونه یې ډېر وي، او په دې باندې تشویشونه ډېر زیات شي په همداسې حالاتو کې بیا 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 لهوشه لاړه شي او نورو مسائلو سره مخکې شي. دا ډېر عادي طبیعي غیر قابل مثلا چې غیر قابل تصور وي. موږ تاسو تصور کولی شو چې ولې داسې یو حالاتو سره دوی مخامخ شوي دي.
بله، او ډاکټر صاحب مننه تاسو واضح کړی چې په طبابت کې دغه کوم ولسی انګیرنې چې دي یا کوم ولسی تعبیرونه چې دي په طبابت کې دي ته ځای نسته. ممکن هغه کوم کسانو چې کتابونه لیکلي دي له شرعي پلوه یا له اسلامي پلوه، ممکن هغوی ځان ته خپل دلایل ولري. کاشکې مونږ نن هڅه کړې و چې یو دینی پوه هم د بحث کې ولرو، خو ممکن هغوی خپل دلایل ولري. اما ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې په طبابت کې دغو انګیرنو ته یا دغو تعبیرونو ته ځای نسته، او داسې یو څه تر اوسه طب حداقل نه دي موندلي. ډاکټر صاحب، ځینو کسانو باندې چې دا حملې راځي، تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسانو ته بیا وایي چې په زیارتو یې ګرځي، دغه راز مثلا په تیاري کوټه کې اچي. ځینو کسانو باندې چې دغه سه حمله راسي، مثلا شوک پر راسي، به هوش سي، ولويږي، بیا ورسره بیرته په سور سي، بیا نو د وجود ځینې برخه مثلا تر ډیره خوله مثلا کګيږي، او څه مثلا هغه نورمال وضعیت کې یا نورمال ځای کې نه وي. حتی د ځینو فکر کوم سترګې او پوزه باندې هم یو څه تغیرات راځي فزیکی لحاظ، یو څه وخته له دغه حملو نه ورسته. دا هم همدغه ناروغي دي او کنه هغه مرګي نه ده، مثلا نور مریضای کې راځي؟
نه نه، یو د لابلونه کې کېدای شي چې دا وي، یعنی محدود نه شو ویل چې مثلا دا محدود او دې محدود نه کېدو. دلیل به زه تاسو ته ووایم، مخکې ما تاسو ته دا تشریح کړله چې په زموږ تاسو په دماغ کې مثلا ډېر زیات داسې سلولونه شته، داسې نورونونه شته دي، داسې رګونه چې واضح توګه ووایم چې زموږ تاسو اورېدونکي پوه شي پرې باندې، داسې واړه واړه رګونه شته دي چې د هر یو ځان ته یو فعالیت وي، د هر یو لغړ یو مشخصه وظیفه وي. مثلا یو کې وظیفه دا وي چې موږ تاسو غږېدل کنټرولوي، یو کې وظیفه دا وي چې موږ تاسو د داخلي د تناسب ساتل د هغه رګ وظیفه وي، یو کې وظیفه دا وي چې مثلا موږ تاسو د سترګو عادي حالت کنټرول کړي. دا ځینې حالات کې په هغه کسانو چې د سری حملات راشي، مثلا خپل ژبه ژوي یا ژبه ووزي له خولې نه، نو دا هغه مسائل دي چې په دماغ یا په مغزه کې یا په عصبي سیستم کې چې کله خنډ یا ځن راشي، دی پورې تړلې ده چې په کومه حصه کې دا مسله رامنځته شي. مثلا د مغزه کوم رګ باید وتړل شي یا کوم رګ تړلې ده چې دا مشکل رامنځته شوی ده، یعنی کوم ځای کې انډول لاسه تللې ده چې ناروغ د سې او حالات سره مخ ده. نو دا تر دې راهدا پورې دې پورې تړلې ده چې موږ پوښی چې مثلا معاینات وشي چې تل موشي په هغه کې بیا د دې تشخیص ساده کیږي چې مثلا او په څه طریقه او کوم شی چې تاسو اشاره وکړله دا لرو ځینی حالاتو کې مثلا د یو ناروغ خله کګه پاتې شي تر دې راهدا پورې تر څو پورې چې بیرته یو سناسه د دماغ فعالیت بیرته سم شي او بیرته خله په خپل ځای راشي. ځینی حالاتو کې علاج کېدای شي مثلا خپل فعالیت راهدا پورې کم کړي یا د نور مسایل وی چې هغه ځینی وختونو کې چې حملات په ناروغ باندې ډیر شي د دوی د خبرې کنټرول یې تر یو حدا پورې له لاسه لاړ شي. په دې معنی چې ژبه یې ډیره بنده شي، د ژبې لکنت ورته پیدا شي. دا هغه مسایل دي چې موږ مسالونه لرو او د سری یاد مرګي په حملاتو کې کېدای شي چې متصور وو.
بله، ډاکټر صاحب یو بحث هم مطرح دی د غزینې کسان چې د پیری اصطلاح او تکاری وای چې پیری راغلی یا هوایی پیری په د باندې ناست دا ضروري. کله نا کله په دغه کسانو کې موږ تاسو خوګورو په دې ولس کې د کسان چې د ستونزې لري کله چې دغه حمله پیراسي بیا دای لګوت نیسی هغه خبرې کوي، مثلا د کورنۍ یو غړی ورسره خبرې کوي، هغه ورته خبرې بیرته ځوابوي، بیا دوی همدې ته مثلا اتکا کوي او همدې باندې استناد کوي وګوره پیرای ناست ځکه د کس وای ما سره خبرې وکړي. د انسان مغز په دغه وخت کې چې د باندې مرګي حمله راغلی وي مغز فعالیت کوي، غږ اوري، آیا په هیګي چې ما سره څوک خبرې کوي او کنه کاملا به هوښ وي په دې وخت کې؟
دې پورې تړلی ده چې د دماغي حالت یا د دماغ کې کومه حصه ډیره فعاله وي او کومه حصه له فعالیت څخه پاتې وي. دې پورې ډیره تړلی ده. او یعنی کوم مسائل ته چې اشاره کوم دا ډېر تخنیکی او علمي مسائل دي چې تر ډېره بریده پورې تخصصي بحث. نو دې پورې تړلې ده چې مثلا یو ناروغ په دماغ کې کومه حصه خنډ او زنګ سره مخ شوی وي، آیا زموږ او تاسو خبرې اوري کنه، زموږ او تاسو بیرته جواب ورکولی شي او کنه، که جواب ورکوي آیا د دې جوابونه د واقعیتونو سره سازګار وي او کنه. ځینې مثالونه ما لیدلي او اوریدلي دي چې یو کس د راته حالات کې وی چې کوته واخلې بیا ورسره خبرې وشي، د خبرې اکثرا غیر واقعي غیر حقيقي له واقعیت او له حقیقت سره په تناسب کې نه وي، ځکه په داسې حالات کې وی چې موږ ورته په علمي باندې د ناخوشیار حالت وایو، یعنی خپل هوښیارتیا په کنټرول کې نه وي، یعنی غیر هوښیارانه حالت کې وي، او هغه خبرې چې کړې دي چې بیا بیرته له حمله نه وځي هغه خبرې مرته پیاده نه وي، اول هغه خبرې چې کړې وي دا اصل له واقعیت سره هم سازګار نه وي. ځینې حالات کې خلک له لاسه ومني بیا خپل پوښتنه وکړي، لاغنه د راتلونکو په حق له سوالونه وکړي چې دا څنګه کیږي، هغه قطعا د مسائل نه حقیقت لري نه واقعیت لري نه علم سره سازګار ده، نه الیت معلول د حکم کوي او نه هم فزیکی او مادي دنیا کې چا تروسه پورې دا مسله ثابته کړې ده چې دا یو شی وي او نه هم ثابته ولای شي، الا دا چې ځینې خبرې د عجیب او غریب مسائل دوی مطرح کړي چې واقعیت له سره سمون نه لري، او فقط ان توګه د یو متخصص په توګه دا غواړم ووایم چې په دغه مسائلو کې د تشویش کول د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه چې په علم کې د مسالې ته کنټرول شته، په علم کې د مسالې د تشخیص شته، په علم کې د مسائلو لپاره درملنه درمل وجود لري او اصلا د حل لار موجوده ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لږ اوریدونکو ته نوبات ورکو دی، بل اوریدونکو پوښتنه اورو چې په واتس اپ کې مخترا لګلې ده.
ازادي رادیو ټولو کارمندان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم د کندهار سره میسج پیردم. د شایسته موضوع ده، موږ یو مریض لرو که چیرې ثابت په دغه باره کې معلومات راکړي. مریض داسې دی چې کله سهار لمر خاته یې پر دغه وخت باندې بس یو دم یو عمله پر راسی چې بدن یې سره شین سي یو ډول خراری کی او د خولې څخه یې زګان ځي. ډېری وخت یې خپله ژبه په غاښو باندې خوش کړي، بیا د ډېره وخت پورې فعال کې نه وي چې دا کښېنې بدن یې بې واک وي او کم کار نه شي کولی، ټول بدن یې درد ورڅه کوي. دا ځینې وختونه په میاشت دا عمله پر راسی، ځینې په هفته کې پر راسی. داسې م کېدای شي چې په ورځ کې بیا عملې پر راسی، بل وخت نه پر راځي. سهار چې کله د خوبه راخه کښېني په دا وخت کې دا عمله پر راسی. که چېرې خصه په دغه باندې معلومات راکړي او یا درملنې په اړه باندې کوم توصیه راته وکړي، ډېر خوشحاله سمنانه ښه خپرونه لري.
ښه ډاکټر صاحب، د دې اورېدونکو پوښتنه وه، راځئ چې یو بل اورېدونکی هم راواخلو. هڅه کوي چې له سټوډیو سره اړیکې ونیسي، بیا به د دواړو پوښتنو باندې یو ځای تبصره وکړو. ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني، زه غواړم راځي خبرې وکړي.
سلامونه جوړ
و ډېره مننه محمد نبی له بغلان. ستړي مشئ، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه وایي.
مانا خوشحال ہو سکے لودین صاحب دگا وقت خدا کا خطرناک روگی بھائی سے نور عمر کار ور کی گوانڈائی اخبار سن مارا کئی ہوں ماشاء اللہ وہ سو گٹ سو ڈاکٹر تھے روانی تکلیف یعنی مرغی مثلاً مرغی متاثر ہوا ہوں دا بس سر بھی لمزے کمزے کے زیادہ تر خلق لودین صاحب سے دا بو کہ زون میں کہ نو دا ڈاکٹر صاحب یو سوال دغه وشه دا مادر ذات هم دشي ک تقریبا دشي کومه ناروغي ده ته پیدا کیږي نه ته خپل باندې نظر ورکړي را دوه موږ کی زئی پدای موږ د خاص پروګرام نه ورده دا خپل باندې باندې نظر ملکه
کوم ودان مخ کی ډاکټر صاحب باندې تفسیره هم پی وکړه په عوامل باندې تام شو. محمد نبی ورو ډیره مننه تاسو اړیکه هم سمونه و امام ماده پښتنه واخستله په دې لچه تاسو به تر اډیو وره ډاکټر صاحب تاسو پښتنه جواب کی. کور مو ودان خیر وسې ډاکټر صاحب راځي. اول دې محمد ابراهیم ورور چې لکندهاري اړیکه نیولې و دغه په پښتنه باندې تم شو، بیا به محمد نبی ته راشو په بغلان کې.
اوکې، د ورور ته زده وایم چې دا یو د تشخیص لپاره یو روښانه دلیل دا وی چې دوی د سهار لخوا د مشکل سره مخامخ وي. دا په دې معنی ده چې دوی د لپاره ځینې معاینات چې دا حتمي ده او دا معاینات باید حتمي وشي. نو زما توصیه ورته دا ده چې دوی دې یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، عصب شناس یا عصبي مسایلو دپاره. نو چې دوی ځینې معاینات چې دا وشي ورسره او قابل تشویش نه دی چې دوی پې باندې تشویش وکړي، ځکه چې دا به حل کیږي او انشاءالله د حل لاره ورته په علم کې موجوده ده او دوا به ورته کیږي. خو ځکه ورس زه په دې چې ډېر نه څېړم، ځکه چې د دې ناروغۍ لپاره د تشخیص لپاره لازم پروسیجرونه شته دي چې اول باید لازم معاینات وشي، له هغه نه پس به ورته د درمل د تجویز پلان ونیول شي. دا یو بل ورور چې سوال کړی و، هغه ورور ته به زه دا ووایم چې مادرزاد کې وي او که مادرزاد نه وي، کېدای شي چې مادرزاد وي، کېدای شي چې مثلا په ټولنه کې د ځینو نورو مشکلاتو د ضرباتو د ځینو دواوو د استعمال له وجې دا مسله رامخته شوي وي. خو خوشبختانه چې دا د حل وړ موضوع ده او دا به حل کیږي او چې د ناروغ ډاکټر ته مراجعه وشي د دې تشخیص به کیږي او دا مسله به قابل حل.
بله ډاکټر صاحب، محمد نبی ورو په پښتنو کې او بل شی زما د پام وړ و، هغه دا ده چې وای د اور او بو یادونه وکړه. دغه تعبیر هم په ولس کې شته، وای هغه کسان چې دغه مرګي ناروغي لري وای تر ډیره بعد اور او بو ته نږدې پرې نه خودل شي، ځکه چې دوی وای په دغه حالاتو کې په اور او بو کې په اسانه ځان اچي یا تر ډیره د دوی د مرګ لامل ګرځي. دا بحث ډول دی د دې تعبیر ریخي په څه کې
ما مخه یو اشاره کړم، کله کې هر کس د هر مسالې نه یو نه په یو ډول باندې متاثر اوسي. مثلا ځینې کسان چې جګ جایونه ته وخیږي، نو لاغه جنہ چکته وګوري په داسې حالات کې دوی متاثر کیږي او دوی په بدن خپل انډول لا سور کوي. د لامل کېدای شي چې مثلا خپل انډول لا سمر کې وراو کړي. دا بل هغه کسان چې مثلا اوبونه یو څه ډار ولري او دوی اوبه سره مخامخ شي، نو دا هم لامل کېدای شي چې مثلا په داسې حالات کې دوی بدن د هغه شی یا د هغه جی په مقابل کې خپل عکس العمل وخی او اپاری کې انډول نه وي، یعنی هغه شرایط ته په کتو سره چې د دوی ور بدن کوم عکس العمل خي لکه نشي نامتناسب وي او د دوی دماغ دومره ښه تحلیل او تجزیه ونه شي کړای چې مثلا د پلیټ د سر نه سره هم تیر شي نو انډول لاسه لاړ شي او دوی را پریوزي. نو داسې نه دی چې مثلا په هغه اور کې کوم داسې قوه موجوده وي چې دوی ځان پورې راکش کړي، یا په اوبو کې په سین کې چې دوی تیریږي په هغه کې داسې عجیب او ماورا او طبیعي یو قدرت وي چې دوی ځان پورې راکش کړي او دوی هلته په سین کې راوګرځوي. خو مخکې مې اشاره وکړله په دماغ کې په اعصابو کې انډول نشته او بدن دا فیصله نشي کولای چې مثلا د دغه پله له سره د ناروغ په کومه طریقه تیره شي، نو انول د لاسه لاړ شي او بیا ناروغ را پریوزي له حالت نه.
و کور ودان ډاکټر صاحب نن اوریدونکو هم لنی کمر غډیر دی فکر کوم دا موضوع اوریدونکو ته هم جالب ده، یو بل اوریدونکو هم سټډیو ته سره وصل لیدې د خبرې بو اورستړي مشي ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم محسوب الله اوریدین صاحب، سلامونه امنی کې لیتاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنه.
ومنه نظر ملوال صاحب خیبر پختونخوا ریپور نستړي مشي تاسو څه وای د خبرونه پاره پلانډو کې کراته وای مهرباني چې خبرونه وخت کم دي.
نو د خبرونه خو ډیر دلچسپ خبرونه یې خو مولودین صاحب لبد مرغه چې ما د تاسو نور همکارانو سره د خبره شریک کړی د دې ازادي راځي چې دا کومه تیر دور ساته خبرونه شوې کینن څغه موږ اوس دی غیر مانځ کوو ځکه لپاره دې دغه پروګرامونه به ورځ اوریدل کېده، خو راډیو به اوریدل کېده، ټلیفونونه به کول له موضوعونه به خبرو حالان چې دې موضوعونه اوس خبرې مې مرګي د ناروغي باره کېده، خو کومه هر وخت دې ساتي سابیا بل تخنیکام کار نه پښتنه کوو چې موضوع چې دا خام دې موږ لپاره دې ما په نظر خبره بني او تاسو ته یو قسم تکلیف جوړیږي. نو د ماقام له مخه یعنی خبرونه به شنه اوریدل کی، یی کینن به شنه اوریدل کی، یعنی نه په موضوع خبرین نه په خبرونو نه په راپورونو.
او زه فکر کوم لامل دا دی پلان لو کې زغړن تبصره وکم ځکه چې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او دغه راز میډیم څخه بند کړي، نو لږ ورسته یو څه د رادیو په پوخخ ساحه محدود اسوله او د پوخخ ساحه هم داسې چې کله خاوي کله خراب وي ځکه تخنیکی موضوع د کچیرته هوا خاوي نو هغه پوخ هم خو یو کاوه خراب وي پوخ هم کمزوري وي. خو په ټوله کې کچیرته تاسو امکانات د انټرنیټ لري مثلا په انټرنیټ کې ډیر په اسانه په کومه بای باندې مثلا ازادي رادیو اوریدل کیږي خیبر پښتونخوا کې د انټرنیټ کیفیت هم ښه ده، نو دغه یوازنې لار ده د اوس لپاره په هر حال په دې لاره چې دغه تخنیکی ستونزې هوار شي. زرمروال سره مهرباني وکړئ بحث تر راشي.
نو د ما له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، نور به تبصره په دې باندې موږ خپل نظر نه ورکوو، حالان چې موږ ته معلومات شته یو څه نظر هم په دې مرګي ناروغي باندې ورکو ترڅو چې معلومات لرم، خو له دې نه بچیر شو اورېدونکي نور کېدی شي کنه ان کې یو ته بم وخت ورکو. د ما له محترم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې هر هغه څوک چې هغه د مرګي ناروغي ولري نو هغه کچیرته په یوازې ځان باندې مثلا چیرته د دې امکانات ولري چې دای سفر وکړي په موټر کې یا مثلا په پلی سفر کوي، یعنی دای دې جوګه نه شي مثال د سره کچوک یو بل کس نه وي، نو دای کولای شي چې هغه خپل ادب ته ورسیږي او کولای شي کولای چې ادب ته ورسیږي. مطلب په دې باره کې د ډاکټر صاحب نه معلومات غواړم او بل دا د ورزاله دین علاوه دغه د مرګي ناروغي شته دا یو ډیر یعنی خطرناک ناروغي ده. ما فکر او نظر باندې مطلب که چیرې په غم خادي کې یا د خپل خپلوانو کړه کوم یو ناروغ ده چې یې شغه د مرګي تکلیف ولري هغه ولر چې په حال کې کېدی شغه خلکو ته هم دا جوتکی کې لدنګ ول کیفیت نه یو څه معلومي کې کوم اندازه مالګول د ناروغان ملي دي. نو په اړه چې محترم ډاکټر صاحب نه پوښتنه دي ما دا ده چې دا په دې باندې رڼا واچي دا چې ما د پوښتنې جواب راکړي چې آیا په دې شرط کې د چیرته ولېږل شي نه ولېږل شي دغه
او مننه
او غوړنځر ته
ور ودان
زموږ سره او سفر چې تخپل خپلوان دام دې ما په فکر ډیره مهمه پوښتنه
ډیره مننه
نو ډاکټر صاحب دې بار کې
سلامات او سیمه ورن کې بار واخلو. ډیره مننه زر ملوال صاحب ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم روزانه
ښه کوچای سه مهرباني وکي
تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. پس له سلام نه ډاکټر صاحب ته سلام کوم. پس له سلامونه دغه یو تکلیف لرم، د ګردو تکلیف لرم، د سږو بوټانی ورته وایي څه شی ورته وایي دا تکلیف لرم. نو دې به اسانه علاج څه شی ډاکټر صاحب نه دا سوال لرم، او له تاسو نه دا سوال لرم لکه زرمل واسه چې وویل د تاسو راتلو ډېره یکتیات خراب ده په افغانستان کې سم نه اورېدل کېږي، اورېدونکي ډېر کم شوي دي. نو په دې ترتیب په طریقه تاسو جوړه کړې وای چې د تاسو راتلو سم صحیح اورېدل شوي وای.
مننه. کور مو ودان سلامت اوسئ. کوچی صاحب، که څه هم د موضوع نه بهر ستاسو پوښتنه دا، خو په هر حال موږ به کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب ته په لنډو کې څه ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځئ اول کوچی صاحب ته لنډ څه ووایي. پوښتنې له موضوع نه وتلې وه خو منتظر وو، ځکه مصرف یې کړی دی، اړیکې نیولې وایي، د ګردو تکلیف لرم، اطمینان به تاسو ورته وایي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ځکه چې زه شخصا مصدې اړه باندې یعنی زمي د تخصص حوزه نه ده، نو بیا هم یو خبره یو اشاره د دوی تکوم چې نه ډارو او ډېر دغه ناروغي به چې هغه په خپل وخت کې چې سره په سیو ګرځي او د تداوی ته مې وشي داخله، مخصوصا د ګردو د سګي د مسایل چې دي. هر ناروغي مهمه ده چې سړی ډېر پکې وګرځي او سر باید تداوی او علاج وکړي. خو بیا د سږو د ګردو مسله هم حساس ده، په همدې دلیل دوی لکه ژر ورته یعنی اقدام وکړي. او بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په کلي بانډو کې رایج ده دا چې مثلا یو کس وایي چې دا بوټي وویشي او دا کار وکړي او دا وخوري، هغه دا یعنی نه وایم چې دا رد کم، نه وایم چې د دې په موضوع مخالفت وکم، خو تر هر څه نه چې علمی باندې تعقیب شي دا خبر ده. یو هغه زموږ تاسو بل اوریدونکو سوال کړی وو، اوریدونکو سوال کړی وو چې هغه کسان چې په سره اخته دي د دوی د سفر په کولو باندې، ما دې ته اشاره کوله مخکې، هغه کسان چې په سره اخته دي او تر هغه پورې چې د دوی اطمینان نه وي حاصل شوی چې د ناروغي سره مخه کړی ده، دوی ته لازم نه ده چې دوی د موټر په چلاپ باندې کینی، دوی ته لازم نه ده چې دوی د خوازی سر ته وخیزي، دوی ته لازم نه ده چې دوی د بام جګ منزلونو ته وخیشي، دوی ته لازم نه ده چې مثلا له چرخ او له ماشینونو سره کار وکړي. ځینې کسان چې مثلا په شرکتونو کې کار کوي، تر هغه پورې چې دوی د دوی ناروغي علاج نه وي شوی، ځکه چې د دماغ کیفیت او حالت داسې وي چې سړی پیشبیني نشي کولای چې کوم حالت کې دوی مثلا د دوی دماغ کې اختلال او خلا رامخته کیږي او د دوی تر پرې وتلو پیشبیني نه کیږي. په همدې دلیل باندې زما توصیه هغو ناروغانو ته چې مثلا تر سره اخته دي، دوی ته دا ده چې لکه ماشینونو سره کار کول، لکه په خوازو باندې ختل، جیب بامون تختل، په ډریوري یا په جلب باندې مکیناستل، بی خوبی ویستل، یا په خوب کې انډول نشتون، یا داسې وختونه کې چې مثلا اکثرا که داسې ناروغ وي چې هغه د شپې لخوا کار وکړي، نو دا بیا زه نه توصیه کوم. دوی ته مې نظر دا ده چې دوی له دغسې یو ځایونو نه ځان وساتي او تر هغه پورې چې دوی د ناروغي علاج وشي. بله، د ناروغي علاج وشي، متخصص ډاکټر به ورته ووایي چې اوس تاسو کولی شئ ډریوري مو کوي، تاسو کولی شئ چې مثلا په خوازه باندې کار وکړي، په ماشینونو په چرخونو باندې هم کار وکړي، نو بیا مثلا نشته.
او ډاکټر صاحب مننه. کور ودان دلته یو اوریدونکو په فیسبوک کې ډیره جالبه پوښتنه کړې ده. زرین ارمانی نومیږي، په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی، وای زما یو ورور همداسې د سخت ورته خواشینو یو ټول، وای هغه هم خپل ډیر تر کړیږي، هله کوم چې یو لار وای راته وخیي، وای ملایانو ته چې وای مراجعه کوي، وای چې په دې باندې پیریان ناس دي، او تازه وای یو ملاله طویل چې موږ باید د تور پس له خلینه تعویز وباسو، همداسې وای وکړه تور پس می وار وسته، ملاته تعویز هم وای وېسته، پس مو عمل ته پری خو دا مستونز حل نشو، او ډاکټران وای راتوي چې عصبي ناروغي ده، یو ډول ګولۍ ورکي، هغه ګولۍ هم خوري، خو وای چې لا هم دغه حمله پر راځي، وای حل لار راته وخایي.
قربان وشم، دا تور پس نه شي سپین پس باندې هم دی خو کسی مشکل به یې ځکه نه حل کېږي چې دا ډاکټر یوازې د دې مسلې حل ډاکټر سره دی. هسې د دوی ځان نه ستړي کوي او یو بل دا دی چې دغه ناروغي دپاره کړېدل او رنځېدل نه دي په کار، ځکه چې چېرته چې د حل لاره شته هغلته بیا تشویش کول مصلحت نه دی. مشکل همدا دی چې موږ تاسې د خپل د مشکل د حل لپاره هغه مراجع ته نزو شي، هغه موږ تاسې مشکل حل کړی شي، بلکې فلان ملاته بیا یو فلان ملاته بیا یو چې بیا هغه تعویزونه راته کوي، توڅکې راته کوي او دا شویسونه راته کوي، سختې راته کوي چې اصلا نه زموږ مشکل پرې حل کېږي او نه هم داسې یو علیت معلول او منطق موجود دی د دې لپاره چې دا مشکل حل شي. په هر حال دا مشکل ځکه قابل حل دی د دوی چې دوی عصبي ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته معاینات د معاینات له وجې خپل تصمیم ونیسي، سی ټي سکن باید وشي او نور پروسیجرونه چې دي هغه باید وشي، له هغه نه پس تکړه ډاکترانو ته نو دا چې مثلا حرکت کوي چېرته یې نوم اورېدلی او بس دوی ورته مراجعه وکړي. مسلمان کې زموږ ناروغي مربوطه ډاکټر ته لاړ نه شي او په مربوطه ډاکټر کې آیا هغه لازم تخصص او علمیت وی کنه، دا خپل یو بل سوال دی. نو زموږ مشکل نه یوازې چې نه رفع کیږي او هر څوک چې یو درمل ورکوي نو دا به کېدای شي چې زموږ مشکل نه دا چې حل نکړي، نو رېمو وخسوي. او بل د کوم ډول دوا چې تاسو یادونه وکړه، دغه ناروغي لپاره اکثر دوا او درملونه چې ورکول کیږي د خوب سره تړلې درملونه وي، اکثرا خوب ډیروي او په همدغه ذریعه بیا خپل کار په بدن باندې جاری ساتي تر څو پورې چې لازم نتیجه حاصل شي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې پای ته نږدې شوي وروسته بلک زره دغه د درملنې په لارو چارو باندې تم سو چې د درملنې موده څومره ده، په افغانستان کې امکانات څومره دي، خو راځي دی او روسي اوریدونکو پوښتنه به هم واورو. دلته موږ ته په واتساپ کې را لېږلي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو هم داسن ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د سات کلیو پر تنوي. استاد قیمی لکنوال د خوصله ولایت تاسو نه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب محترم، زمونږ یو وراره دی تقریبا د 2 کلو په شاوخوا کې به وي، نو په کال کې په 2 ځلې په د باندې حمله راځي. نو کله چې مونږ ډاکټر ته وښودو هغې نه مونږ کوچنی ویډیو وکړه، هغې ویل د مرګي دی. نو پښتنه اوس دا ده چې ډاکټر صاحب د دغې حتمي علاج شته دی او که نه شته دی، او که شته دی نو باید په کوم ډاکټر ته مونږ مراجعه وکړو، او په داسې حالاتو کې چې په ده باندې لړزه راځي یا هغه حمله راځي، هغه کوم تدابیر دي چې مونږ باید په پام کې ونیسو؟ ډېره زیاته مننه.
ښه ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکي زما کار هم ساده که، هغه زما پوښتنې هم تقریبا د درلودې، مهرباني ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟
داسې کسانو باندې چې حمله راځي، اوله کې د دې ماشوم په حق لسده ووایم چې ځینې حالاتو کې د سپیرې د تداوي مراحل داسې وي چې ځینې حالاتو کې په ځینو ناروغانو کې د سن په لوړوالي سره په خپله دا مسله له منځه ځي. بل ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې د سرې د تداوي لپاره دا ډېر قیمتي نه دی چې مثلا داسې یو ناروغي وي چې ډېر زیات قیمتي مصارف لري. یعنی داسې یو ناروغي ده چې درملنه به لږ څه دوامداره وي او ډېر قیمتي درملنه نه ده. دا بل اکثرا د دغه ناروغي درملنه داسې دوامداره وي او کېدای شي ځینې وختونه کې تر څو میاشتو پورې وغځېږي، او مشکل ته په کتو سره بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې دوی ته څومره دوا ورکړي. او بل سوال یې دا کړی و چې مثلا په افغانستان کې چاته وي شو دوی څه مشخص نوم د چا نه اخلم، خو موږ تاسو په اوس هم خوشبختانه په کابل کې تکړه متخصصین لرو چې دوی ته مراجعه وشي او د دوی مشکل انشاءالله چې رفع شي، او دوی ته په کتو سره چې په کال کې دوه وارې په دوی باندې حمله راځي، نو زه دا وایم چې ډېر قابل تشویش نه دی او مشکل به حل کېږي انشاءالله چې کله دوی مراجعه وکړي. دا بله مسله. بل هغه کسانو باندې چې دغسې حملې راځي، دوی ته څو مسلې ډېر زیات مهمې دي. یو کله چې په داسې حالاتو کې چې یو کس سره موږ تاسو مخ کېږو چې سری حمله پرې باندې راشي،
د دوی زموږ تاسو کوشش پداو چې د دې یو حالت کې وخت او وخت به وخت او چې مثلا د دوی د تنفس لار بند نشي په موس وی چې خله او پوزه یې بند نه وي کله په دې حالاتو کې په دوی باندې چې حملات راشي د دوی ژبه د دوی د تنفس لار بند کړي وي نو دې ته په موس اتل شي چې یو پاکه ټوټه باندې د دوی ژبه د سي کنټرول شي چې د دوی د تنفس لار بند نه کړي بل چې کله موږ دوه غزاو او په مو وی چې مثلا د دوی په خېټه باندې د سي اوسنی وی چې مثلا د دوی د تنفس لار بند شي او یا په بوج شي بل دا د بوتانو استعمالول او دا نور خرافاتي مسایلونه په کله کې دا وشي کله ناکله لږای مانو نه پیګه مانو وای ورته کنه اسپیلانی او مانو په د څه حالاتو کې راوړي او ورته لږای کی او دا د مخته ونه سي چې دا ټول غلطی کړی نه دی غلطه انګیره نه دي چې دا قانون نه باید ډډه وشي بل دا چې دا فکاسانو سره چې د سری ناروغي سره دوی مواجه دي دوی ته کوشش دا وشي چې دوی خوشاله وساتل شي او دوی ته مثلا د دې زمينه مسايده نشي چې دوی خفګان وکړي بل دا چې دغه ناروغان د لپاره د خوب د تنظیمولو د لپاره باید لار چارو سره مجول شي چې دوی پرې نه خود شي چې ډېر زیات دوی به خوبي وکړي او دوی مثلا اکثرا د شپې له خوا تر ډېره بریده کینی دې ته باید په موسو ته وساتل شي چې دوی دې خپل خوب او کافي او پوره اندازوي وساتي تر څو پوره شي دغه مسایلونه دوی لري وساتل شي بل اکثرا د قسم لپاره جګ بالښتونه نه وي چې مثلا بالښت ډېر جګ وي او هغې په کې چې د څه په متناسب او متوازن حالت کې نیوي د څه ټیټ بالښتونه ورته کې خود شي د شپې له خوا او اکثرا ځای آرام وي او بل دا چې د کله چې د شپې له خوا دی خوب وکړي د څه نارام ځای کې خوب نه کړي چې مثلا د شپې په نیمه شپه کې چیغې شي او دا یو ورې له خوب وډر شي او خیز وروي چې د خیز سره په دې باندې د سره همدام راشي یعنی دا مسائل ټول هغه موارد چې د سری ناروغانو سره باید په جدي توګه باید تعقیب شي او ورسره لازمه کومک او همکاري وساتل شي.
بله او ډاکټر صاحب لکوټینه آزاد هوا ته استل څومره مرسته کوي؟ مثلا که چیرته په کس باندې د غریمرګي حمله راځي آزاد هوا ته وستل شي او د غراز مثلا ځینې کسان په مخ باندې وبور پاش فکر کوم دی وبور پاشلو موضوع شو شاید ډیر مرستهونه کی اما آزاد هوا ته استل څومره کومک کوي له ناروغ سره؟
دا ډېر ښه دی چې مثلا په کوټه کې په دسي بند فضا کې یا هلته چې اکسیجن کم وي اکثرا چې موږ مخکې کوم تلزیات وکړل دغه ناروغان په دسي حالاتو کې تازه هوا ته ډېر ضرورت لري او تازه هوا د دې لامل کېدای شي چې مثلا د دوی د دماغ حصه چې د کار نه پاتې وي هغه بیرته فعال شي او زر له دغې حملې نه راووځي. نو دا مهمه ده او کله ناکله دا د اوبو پاشل اهم دا نه وایم چې حتمی ډیر زیات مرسته کوي یا هم مرسته نه کوي خو کېدای شي چې په بدن کې یو څه لازم تغیرات راوړي چې زموږ تازه بدن تغیرات په مقابل کې مثلا یو عکس العمل وښيي چې دا هم کې مساعده وي که چا وکړله خو تر ښه او که نه وي نو بیا همدغه آزاده هوا نه کار اخیستل دا ښه او مناسب میتود دی خو په دې کې دا پام وساتل شي چې ناروغ تر آزاده هوا پورې چې وړل کیږي لاسونو ته پام وساتل شي په خېټه پام وساتل شي سر ته پام وساتل شي چې په دروازه ونه لګيږي لاس چې ته بند نشي او مات نه کی یا د څه په نامناسبه طریقې ځک نه کی چې نور مسایل ورته پیدا نشي کله ماشوم وي د ماشوم به یو لاس مثلا کله ناکله چې دوه ورخه تاسو وینئ چې راکشي کی چې دې سره وګه هم بله. دا مسائل ته په تاسو سره دوی لازم اقدامات وکړي داخلي خو تر هر څه مهم دا ده چې دوی دې ورخطا نشي او دا د ورخطای مثلا نه ده چې دوی پکې په دې ورخطای کې نور هم مسله مشکل کړی او نور لانجه وزګي.
او ډاکټر صاحب یو لاند پښتنه کې فقط په نیمه دقه کې ورته ځواب ورکړي چې په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ آیا د مرګي د ناروغي درملنه په افغانستان کې امکان لري؟
کاملا کاملا خوشبختانه ډېر ښه منابع لرو، متخصصین لازم متخصصین لرو د مرګي د برطرف کولو لپاره، او هیڅ اصلا قابل تشویش نه دی. موږ تاسو کولی شو چې په ساده توګه په افغانستان کې د ناروغۍ لپاره لازم منابعونه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مجیب خپلواک نه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا یې هم پوښتنې او نظرونه ځواب نه شو.
Stop.